په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او همدارز 19 پروګرام مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دی باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي. او د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټې کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې دي. اوستا خبرونه تفصیل، د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید په حق له د افغانستان د خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي رابللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د اغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګڼې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي په برید کې 21 تنه وژل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المانسلو په مناسبت د جوړ شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل،
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې لري. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایي وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې په باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي برید ګڼل کیږي. نن سهار د پیښور کې ساخوانه جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزین ان مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محله په عظیم سنټر کې ولګیدو، خو چاته پکې ځاني سیان نه دی وخته. په جنگي محله کې زیاتره د پرنټینګ پریس دوکانونه او د سرمنې ګودامونه دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي چې دا شاندوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال لیډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به داوړ او وزیر په ګډه سره هڅه کوي.
قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وی، خو همیش کوشش دغه ده چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې د همیش بچون دغه په خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه ده چې زبان مې یو شی خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچ خپل بچون ورخ میږي ان شاء الله.
په یاد جرګه کې مشران په دې صلاح شوي دي چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکل لپاره راغونډيږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د هواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي، 2 تنه نور زخمیان شوي او 4 تنه نیول شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوي خبر پڼه کې ویل شوي دي چې د عملیات په نورستان، غزنی، کندهار، بغلان، هلمند او پکتیا کې شوي دي. په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان پوز 15 سرتیري هم وژل شوي دي. طالبانو لپاره د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز دغه عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او سوکلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمنی تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 43 کلنې روسی کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمني د جنوري په 11مه د لادرکه شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړ. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینې د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټنو او د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلي او په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسی لاریونونه هم شوي. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینې د منځني ختیځ ته کډوالو لخوا تختول شوې وه او بیا ورسره جنسي زیاتې شوې وه. د درغلی او د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې پالیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلی راپورونه راغلی وو. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلی کیږي. اروستي خبردار چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشت زاینو د غزولو چاره غندلی او دا کاری فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې ده. بان کی مون پرن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشت ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې بیا سخت غبرګون ښودلی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار احمدالله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د اسکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.48 روپۍ یو پاونډ 1.25 روپۍ او 1.53 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت د افغانستان لاغي غوختي چې پر باچا خان پونتون برید کې د ککړو ترانو په نیولو کې مرسته ورسره وکړي. خو د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر بیا د پاکستان ریاست غواړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړي.
چې په دې ملک کې کم کم ځای کې په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ځموري جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تعلیمي چارو د کمیټې مشر وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د دوی اف سي ځواکونه واپس ورتور کړي ترڅو دوی پرې د صوبې د سکولونو امنیت وساتي.
دا زمون غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي علي واپس کړي چې زمون د نفري چې کوم ګر سکیورټي هلکار کړي چې دا پوره شي.
او د خیبر جنسای د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي یو شمیر غوښتنې لري خو څوک ورته له حکومتي چارواکو سره د ملاوېدو موقع نه ورکوي.
مونږ پیله مو چې مونږ د گورنر سره ګوره ملاقات وکړه چې هغه مونږ د مطالبه په ذات خود کې کړو خو مونږ اوسه پورې چا پر یاد نه لرو.
مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اورنۍ مدوت راځو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوخته او پر باچا خان پونتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارول کېدو ورته اندېښنه ښودلې ده. له افغان ناظم الامور غوښتنه شوې چې افغان حکومت دې په دغه برید کې د ککړو کسانو پر ضد ګامونه واخلي او په دې لړ کې د پاکستان سره همکاري وکړي. تفصیل په خبره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرجدي افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوو او د دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم داراس کاږي، د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګولو ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوردون کو تیر ورځ باچا خان مرکز په د باچا خان په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د عدم تشدد فلسفې د لارښود او خدای خدمتګار باچا خان او د عوامي نشتلګون د رهبر ولی خان ګټلین ولمانځل شو. په دغه مخه جوړې غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتلګون صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیاتو غوښتنه وکړه. په دغه اړه د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي، انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچا باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خټول قام او ریاست لبپری په ګډا کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې پکم رنگ پکم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندي ده د ریاست پاکستان ځمواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه ویکالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په 26 نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
د پاکستان پوځ او حکومت د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په بیا بیا دا وکړه چې د وسلوالو ملای ماته کړی ده. خو تیره اونۍ پر باچا خان په هنتون وسلوال بریدو شو چې زموري له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی یوې وړې ډلې ومنله. پښتنه دادا چې د نېشنل اکشن پلان پر موجودګۍ سربیره اولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لوی حمله کې بریالی شوه. پامیر ساحل د دې پښتنې ځواب راکوي.
تیر اونۍ پر باچا خان پونتون وسلوالو برید وکړ چې پکې یو ویش کسان وژل شول او 19 ژوبل شول. دې حمله پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي وسلواله ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجو تر هغه خبری غونډې څو ورځې وروسته وشو چې پکې هغه داوا کړی و چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړی دا او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجو رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حمله وروسته چې د سخت دریځي او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګې برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاوانی نه دي. د وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
سالا سال بس بس آپنے اس ناسور کو
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځې ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځې جرړې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خوای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځې په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځې او وسلوالي تر ډېره بریدا د پاکستان خپل مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمہوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یو لوی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځې ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځې پیاوړي کیږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځې خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یو لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو. خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کیږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کیږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کیږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکومتی چارواکی وایي د سکولونو استادانو ته نه دي ویلي چې له ځان سره وسلې وساتي او نه به هم په راتلونکي کې هغوی ته دغسې خبره وکړي. خو په سیمه کې د ځینو سکولونو استادان بیا وایي چې د وسلو لرلو وینا ورته شوې ده او دا چې دغه کار لپاره له دوی غوښتل شوي چې له حکومته اجازتنامې واخلي. چارواکي وایي د سکولونو د امنیت ساتنې ذمهواري د حکومت ده او هم هغه به یې پوره کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان په هنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبې حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاتون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډیر پلاتون چې کوم دی دا مختلفو صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سرانجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې د خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وایي چې هغوی ته وینا شوې چې ګنې د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي. خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذهین الدین وایي هغوی نشي کولی چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وایي چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډیر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سکیورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري چې کوم دی دا د ګورنمنټ ده چې هغه ایجوکیشن څومره سیسټم بیا غوي له سکیورټي ورکړي. نو اوس استادان چې خپل ځان په حفاظت هم کوي نو ګورنمنټ ته کبیر څه د پاره دی څه کوي.
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي. عارف احمد زی وای
دا سې قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه دی واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم وویل چې د استاد کا سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په کبالي سیمو کې وران کړل شوي درې سوه سکولونه یې بیرته جوړ کړي دي. خو د یادو سیمو زیاتره اوسیدونکي بیا وایي چې د تعلیم د ودې لپاره ډېرې لږې هلې ځلې کېږي او دا چې اوس هم د دوی زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په کبالي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا درې سوه سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا په ړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان د هغه خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوس پورې تقریبا درې سوه پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د کبالي سیمې خیبر د استادانو د اتحادی مشر شازیه شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمېدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی. خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی داسې 30% چې کوم ایریا ده هغه د لاین آف سچویشن د کریټیکل دی د آل انرژي کنسرن کې 6-7 ایئرز د پس دا باړه کول شو نو انرولمنٹ کوم دی هغه من سره ده کے جی ون کے زیادہ باقی لوگ کلاس میں نہ دونوں میں بھی شروع سے ہیں دین 95% کتنے دیا ڈسپائٹ دی مگر تم لوگ ٹینشن نہ لگو جی پٹینشن کے
شازیه شریف وایي وسلوالو چې کوم سکولونه ړنګ کړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومانو ته پکې زده کړې ورکوي. شازیه شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو له تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو له وجې هم اکثر سکولونو ته ورتګ پرېښودی دی. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کار کوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خرابېدای شي.
تقریباً دی وقت کے پنجل نسل کا مشومان اور اسکول لے چاہیے اسکول نزی بار گرزی اسکول لونا اور قبل طرف تو گورو پاٹا کے سمر اسکول نزی پاوے کے پیتریٹیزم نشترے مشومان دا پارا خاص کر اور دیم اسکول نا اگر بمونو سارا پریوچی جی دیر خلق دا پاٹا آئی ڈی پیز دی اگر پارا سسٹم حکومت نے ڈیولپ کرے او بلدا آرٹیکل 25A چې رې چاغو فنډامنٹل یا بنیادی یا حق دې ماشوم په پاغه باندې په پاټا کې هیڅ قسمه عمل درآمد نکي او دا هو د یار دې وطن قوم خاص کر پاټا لپاره یو څه سګون نه لري او څه خبره نه ده بلکې دا مونږه روسو پاتې کیدا خبرې.
که څه هم د فټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبلي سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تیر ورځ د باړی بازار سوداګرو په پیښور کې د خپلې ویغونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي. د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی د باړی بازار د کاروبارانو د اتحادیې له مشر یار اصغر اپریدی سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې په سیمه کې د شو جګړو او پوځي عملیاتو له وجې دوی څومره اغیزمن شوي دي.
1/9/2009 دا بازار بند شو بالکل داسې وخت کې بند شو چې دا د روجی میاشت وه او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو ا باقاعده سره نه اعلانات نشي بازار بند شو بالکل هغه مال صفه ختم شول 11500 دکانونه دي او دې کې تقریبا دکانونه 94 مارکیټونه یو درې څلور مارکیټونه پکې وران شوی دي. بیا روډ کې تقریبا 2-3000 دکانونه وران یو نور انور وران دي ځکه چې اوس د وو کالو نه تغه باندې شټر نه جوړوي هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو ام مکمل ام دې بار خراب شوی.
درته وایي چې گورنر صاحب خو راغلی او هغه سه اعلانات هم کړیو تاسو هغه نه مطمئن نه ولې؟
موږ په هغه ټیم باندې ورته وویل چې د استاد اعلاناتو مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټریبل هغه اعلانات وکړو اسرائیل دا د تقریبا د روډ اعلان یو 2.5 کیلومتر روډ اعلانات وشو د یونیورسيټي هغه وشو د مونږ د اعلاناتو خیر مقدم و د بازار کولو خو الان کې د مونږ د تاجر برادرۍ له یو شیم کې نه شو.
نو بیا درته وایي چې تاسو غوښتنې څه دي؟
زما او د مرګونو د غوښتنې چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي چې کوم لږ زیات 25-30 لک روپو کاروبار کول او چې غلط 10 لک روپې بلا سودا او دا کوم چې کمزوري دي یا دستي یا پانی دي یا ارتي چې دغه لا 5 لک روپې ورکی دا په لاسو او قرضې ورکی او اسلام سایو د موږ چې کوم دا خراب شوی دغه له خصوصي اعلان دا و
در دوی که تاسو د مطالبه چې کم دی هغه ونه منل شوې نو تاسو مخکې لا عمل بسوي
د 28 تاریخ نه مخکې مخکې چې موږ سره پاره سیکریټ کسان کینی سیکټری وی سو بی یا ګورن موږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې موږ د ګورنر سره ګوره ملاقات وکړو چې هغه موږ د مطالبه په ذات خود کې کړو خو موږ اوسه پورې چا پر یاد نه لرو دا اوسه موږ مذاکرات کوو چې ور موږ د شیونه ضرورت که بیا نه کړو نه غیر نه پس موږ احتجاج کوو.
د خیبر جنسای د باړی بازار د سوداګرو د اتحادیې له مشر یار اصغر پردي سره مو د طارق اورگزی مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پېډیسټریټ
منګل تک دې کې کومې ده
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
په پیښور کې اوریدونکو د مسفخین یو نیمه بجه کېدونکو د انیسې حجمل نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پنن په خبري شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخاني او چارواکي را بللې او غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت دا غو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په بچخان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خوره کارول شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المنصلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نن سهار د پېښور کې ساختمانی جنگي محله کې د اور لګیدو په پېښه کې درې ګودامونه سوځېدلي دي. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محله په عظیم سنټر کې ولګېد، خو چاته پکې ثاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شندوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تېر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عملیات په نورستان، غزني، کندهار، بغلان، هلمند او پکتیا کې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړې چې دا هیواد یوې 45 کلنې روسي کډوالي جنۍ سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. د درغلي او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزي او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کېږي. نن د سارې نړیوالې ادارې د درغلي او د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ.
او سوریدونکو مشال رادیوي مجله خبرونه چې زموږ همکار نجیب عامری جوړوي تاسو ته ورو.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجله ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د مهربان خدای په لورینه د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده. د لومړی غنه په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینې منندوی یو. بس هم دومره ویلې شو چې ګل دې راکو په خندا شوې، زه دې لګوله په خندا خوشاله یم. د مشال رادیوي مجلې په دې غنا کې به ووره. جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ. یو لیکوال وایي
په دغه لره بر پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده په کم باندې چې دا لدیر سکلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموږ په شاعری کې ستا.
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو لاره د سولې، زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي.
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسول. هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
د سواد ځوان سندرغاړی عمران سواد خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي.
دا چې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلي سره سپوري او یو درې البم می کړی دی.
د پښتو ژبه د روستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ترکو. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزودي، خو په سر کې راځي د ونې کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28 تن ول منزل سو.
په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای. پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولسته د سولیز ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی و. باچا خان د یو سیاسي مبارز تر څنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه له مرګه پس هم د هغه له کتابونو استفاده کوي. خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاتک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګ حمله کې ووژل شو. نوموړی د خبر ایجنسی یو ځوان خو با استعداد خبریال او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه. دی په خپل پلرنی حاضره باډه کمبرخیل کې خاورته وسپارل شو. د پکتیا په څمکنیو کې ځای لیکوالو شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کښېښو دي. په دغه غونډه کې د څمکنیو ډنډه پټان جانخیلو لجا منګل او یو شمیر نورو ولسوالیو لیکوالو شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه. د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چارې پر مخ وړي. د جنوري پر شلمه نیټه د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید لوجه وځندېدل. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د برید لوجه مشاعره تر نامعلومه وخته پورې وځندېدل. هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګري د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځندول شوی دی. په کابل کې د ټولو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید لوجي د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل سول او له شلو زیات ژوبل سول. کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو ته ژباړي او د ټولو تلویزیون په پرده ننداړې توړاندې کوي. افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټولو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي.
د اونۍ کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي نه واوریدل. په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي. دا اوریدو لپاره را سره تم شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته جنگ د بدمرغۍ دوهم نوم دی او د دې بدمرغۍ په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلې دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پارزی گوی چې له یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه دیبان او شاعران د جنگونو پر مهال له کومو دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی دی؟ د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع له کوټې مونږ ته دا راپور راستولی دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که هم بد نوم او بد اثر لري، مګر لمنځه ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دي هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دون شاه ادب به ګرسره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپله هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نښلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلې دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست ردی عمل چې دی زموږ په شاعري کې سته.
محمود ایاز زیاتوي په دغه اساس د نورو سیمو په څیر بلوچستان کې هم ډیره غنی او وتلې پښتو شاعري سوې ده.
هغه قسمه شاعري ده، هغه که درویش تورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د ګوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب
نیم آزاد دی یا نور داس ملګری شاو خوا کې دیست جنو کسان نومان له ماهر سی تقریبا په دا هر شیر مجموعه کې مجد دغه سرات سی دی داستا مطلب دلته یو ویره یو وحشت پوسوی یو بی یقینی او یو تنهایی یعنی بلکه یو داسی احساس محرومی لهم مطلب پدغو شاعرانو کستا.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وای چی
زموږ د دې سیمې کا محمود ایاز دی کرازی پویم دی کاری پته بسوم دی او کدا نور شاعران دی چې سی لیکل دی چا ډایرکټ ور لیکلی دی او چا انډایرکټ لیکلی دی خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري د خلکو مرګ زوبله د خودکش حملې د انسانان وزل او ورور وزنه د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې میسوږي او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکي شاعر چې هغه تجزیه هم کولی شي هغه خپل یو فکر هم لري د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دی چې که یو خواته دوی د جنګونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی خو بل اړخ ته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې او ځای ځای یې دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرو مرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخکې توی کړی دی. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ په اړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغه وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یک پورته له فضانه مردکی دی نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي نور د ناګاساکي په بم نه ولي نور د اټوم خبرې نه کیږي موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو تخم د جنګونو ورکول غواړو فصل د مرګونو ختمول غواړو اے د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو ښه مو پیژنو نور مو نقابونه مخ نه لرې کړئ څو بلا پلورل د کفنونو کړئ بس کړئ د ژوندون جنازې مه باسئ واورې نړیوالو د جنگ څه معنا واورې نړیوالو د جنگ څه معنا بیا هم کله جنگ سره شوق لري لاس راکړی له لوګې سره جنگ کوو یا له ناروغیو سره جنگ کوو بس د ورشوګانو شنو رنګونو کې نه غواړو سرخی د وینې نه غواړو یو جسم دی بلک دو روحونه دی هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی یو ځلینه درې ځلین ختی دی نور جنگونه نکړی په هیدلی دی موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو برید که د بارودو له هر خوا نه وي دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو ورک دی شي بارود او باداران د دوی پام وکړئ لږ ویښ شئ خلکو وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي تکې سرې مخوکې یې نیولې دي وګورئ بامیان ته د څټک ګزار څه رنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه هغه دی خیبر ته نظر واچوئ جګ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ قهر نه غوریږي او اعلان کوي مه راځئ د جنګ په نامه مه راځئ موږ له جنګونو ستړي شوي یو موږ اوسته امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنگونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
الحمدلله ارباب شاعر نه دی خو ناسته پاسته له شاعرانو سره ده. الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپله یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولې دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر سه چې د چانه کنجه کې هم نه غواړي. پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی. دی د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړیو زغم انځوریز نندارتون. د دې نه مخکې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړیو. خو مونږ تاسو کو د افغانستان د تیر رسول سیزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو، افکارو او احزابو وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړو، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو او تاسې هغه ته عنوان ورکړو د باچا خبره، دا غنه مو مطلب سو؟
بالکل عابد صاحب، زمونږ د باچا خبرې هغه کې د فخر افغان باچا خان بابا رحمت الله علیه خبرې وي، چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته په ځانګړې توګه پښتنو ته کړې وي، چې د تعلیم په برخه کې وي، د روغې جوړې په برخه کې وي، یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاری چې کوم فکر دی د هغې په هکله وي. نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بېروزګاره دي، سرسام حالت غوندې دی. نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د باچا خان بابا دغه پیغام ورسوي، چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي، دې شی ولسی خدمت کی، د خپل کور نه شروع کی، د خپل خپلوان نه شروع کی، د دوستان نه شروع کی او د ولس خدمت کی، خدای خدمتګاری وکړي. نو غرض هم دې دغه و چې ولس ته د باچا خان بابا خبرې ورسو او هغه د خپل وطن خدمت
یو تصویر چې جوړه سمره وخت به لګیږي.
نو د تصویر محتوا، موضوع سی شی ده، سایز سمره ده، دسې انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یو لس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی، او دسې هم شته چې یو اونۍ وخت په هم تیر شوی دی، یو ورځ وخت په هم تیر شوی، یو ساعت، نیم ساعت، دقیقو په منځ کې د انځور د څرنګوالي پورې دا تړلې خبر.
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسو د چا نه زده کړه نه ده کړې، بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار اچولې دي او تر دې ځای را رسیدلې. تاسو نه غواړئ چې نورو ته زده کړه وکړي؟
بالکل، زما یو لوی هغه خواهش دا دی چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې داسې یو انسټیټیوټ، اگر چې هغه نوم موږ ورته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی، خو نور مالي امکانات نشته دی. زه غواړم، البته زه ممکن دا ظرفیت ونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کوم شکل چې په کار دی هغسې د ورته زده کړه و برابره کړم، خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به انشاءالله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې د هغې لارې به د خطاطۍ او د انځورګرۍ د نورو برخو په هکله خپل ولس کې، ځکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ولس خدمت وکړي.
دا د انزورګر حمدالله ارباب خبرې مو واوریدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوې ده. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی، دی به د ځان په اړه وغږیږي خو اول د هغه یوه سندره لږه دلته خبرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمر لرم بس لاس کے کلم لرم شاعر گلاب خدا میں مصور ٹلو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو دان بے وسی واسطہ تصویر میں پڑا نکڑو
زمان عمران صادی دی او زه د خیبر پختونخوا د سیمې سره تعلق لرم. دا کم زمون چې مشران کم سینیئر سنگران دی، خیر محمد صاحب شو، دا رحیم شاه صاحب شو، دا نور شو، کنه زه دوی نه متاثره شوی وم. نو دې د وجه ما سنګینګ لایف ته زره وکړم. هغه هم زه زما دا پیشن دی، پروفیشن نه دی.
تاسو وی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی، شوق مو دی، نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ؟
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیښې د لحاظ نه.
ښه، څه شی ډیزاین کوئ تاسو؟
دا کپڑے ډیزاینینګ سری، بوتیک سټیچینګ ډیزاینینګ، برایډل ډیزاینینګ، زه خپل ډیزاینینګ کوم.
همال ته په سواد کې؟
نه نه، دی زه په خبر ته راغلی.
خبر ته راغلی. او دا اولنې استاد موسوک موسیقي در ته چا زده کړه؟
دی ستارت خو ما د استاد نظرګل نه غوښته فهم، خو به ور سره کوشش ته مو کولو. یو استاد اس می رنگ شاه سره تقریبا مې اختیار کو. می اوس چې کم پروپر استاد مې لري، پروفیسر اے آر انور استاد دی، هغه ما ته دې تربیت راکړي.
اے آر انور سے خو په کراچی کې وی کنه؟
نه دی، اگر هغه لیک شاو ته.
صحیح. نو تاسو اوس پورې لکه سمره سندری مو ویلي، کیسټ مو راغله، ک کلیپونه مو جوړ کړي، ک په خپل هنري حلو زلو پاړه مونږ ته معلومات راکې؟
دا چې ما تقریبا یو 50 غاني به ویلي سره سپوري، او یو درې البم می کړی دی.
او دا کوم زینه بیا خبره شوې دی دا 50 سندری او دا البمونه؟
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنوم باندې ما کړو، دې می بل البم په 2012 کې وکړو د جنون پنوم.
ها،
بی بل البم ما ریډی کړو د تصویر پنوم باندې.
عمران، ځوانان سندرغاړي استاد عمر چې دی، پیغله او ځوانان دوی څنګه روان دي د نوې موسیقي باره کې ستاسو خیال لري؟
یرا اخو سیر و نیول چې زم په دې کول کې شاملې کما، خو کم څه کم دوی ته پکاله، دوی ته پروپر دا بار باندې دوی ته پکاله دي چې د شاعرۍ دې خو خیال ساتي، یو د کمپوز او یو د شاعرۍ.
صحیح. عمران، جوړه سندره دی ویلې جن کو سره؟
او جوړه سندره می ویلې دي، خو هغه زه زیات تر نه خوښوم، ولې چې شتما یو دوه دانه می ریلیز کړي دي، یو ما ته ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې، هغه ریلیز شوی دی. نو کوشش کوم چې هغه نظام سیټ لساتم، خو مارکیټ دا سری چې ډیماند شو خامخا مجبور نه دی.
صحیح. عمران، د خبرونه په دې برخه کې کېده شي او س زمزمه کوي او ریدون کو تاسو کوم سندره چې ډیره مشهوره شوی او لګ تاسو نه بغیر موسیقي نه اورو؟
ولینا ولینا په دوانو سترګو د خیر سوال ولینا
مهرباني.
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے ظالم سلام بے خبر جڑوے پبل وطن جڑوے.
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې. د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکوو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانې په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپر کړي دي چې د هغو له ډلې نه یو هم د هېواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی. دولس ګرامه مغزه نومېږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، په دوو ټوکو کې چاپ شوی، دا ژباړه ده د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولی موبایللا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دي. بل کتاب چاپ شوی دی د یوازیوالي دیوال، د نړۍ د شپږ پنځوس نامتو شاعرانو د یو سل او پنځه شپېتو پښتو شوي شعرونه دي. ژباړن یې سیدا محمد نظري دی. بل په دې وروستیو کې د هېواد د تکړه شاعر ښاغلي پیر محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومېږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ژوند روغتیایي لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده. لیکوال یې ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړه یې هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومېږي، لیکوال یې معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپاره کړی دی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسي. زه د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام علیکم. او امیر صاحب تاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په تیره میاشت کې درې کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او دوه ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان دیارلس کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړي دي، او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب، زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی. دا د ایف سکاٹ فیتز جیرالډ ناول دی او د جے گیټس بی کیسه ده. او دا هم د زرو ټوکو په تیرہ په یو سلو شپږ دیرشو مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتله جلیلا، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
ګران اوریدونکو، کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نورې ډېرې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې کوو. تر هغې پاک الله مو مل.
سترګو بلا واخلا، یا دې سترګې ولې سرې دي؟ پام چې وار دې خطا نه شي، ممن له غر غرې مجنون گریوان تفورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تفورا نا پراند مغلان
لمبے کا خلد کل شی بیا گنچ مخت پال لمبے کا خلد